بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف او وروسته ورکړو نو وای چې نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول، او په دغسې حال کې خوشحالی کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې خوږ مینهوالو حامد سیما سره د نړیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د خالي ورځ شنبه د 1443 هجري لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده، چې د 1446 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې له 14مې او د 2023 میلادي کال د نومبر له 14مې نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآني مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمیزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمیزو نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې د فلسطینیانو په ملاتړ کې د ملګرو ملتو د نوي پریکړه لیک د تصویبیدا په باب ده. بیا هم د ایران او نړۍ ځینو نننیو مطبوعاتو ته یوه زغلنده کتنه کوو. ورپسې هم د رڼا سرچینې نومې لړۍ نننۍ برخه هم دراورو. بیا هم د خداوند متعال په بارګاه کې د مناجاتو یوه په زړه پورې برخه هم اوریدلی شئ، چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید وویو چې تر وروستیو ملا ملتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د پاکستان د بلوچستان صوبې په کلات سیمې کې ترهګرو بیا د 200 کسانو وینا و بهوله. د افغانستان طالبان وایي له افغانستانه غیر چاپیره د امنیتي کمربند جوړولو ته هیڅ ضرورت نشته. او د یمن د انصار الله ولسی غورځنګ مشر روښانه کړی ده له قرآن او اسلامي ارزښتونو څخه لرې کېده اسلامي امت سخت ګواښي. بیا هم راګرځو دغه ورسره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شان دمې وروسته. د پاکستان د بلوچستان صوبې په قلات ضلع کې د وسلوالو ترهګرو پر یوې امنیتي پوستې برید کړی، چې په نتیجه کې 2 امنیتي ماموران وژل شوي او 15 نور ټاپیان شوي دي. زموږ خبریال د ډان نیوز انټرنیټي سایټ له کوله راپور راکړ. ځایي د پاکستان د بلوچستان صوبې د قلات ضلع ځایي لیوی فورس سرچینو ویلي دي وسلوالو کسانو نن سهار د قلات په جوهان کې پر یوې پوستې ناتار جوړ کړی چې دغه مرجوب لې اړولې ده. دا هم ویل شوي چې وژل شوي او ټاپیان د کوټه روغتونونو ته رسول شوي دي. دا په داسې حال کې دي چې د نومبر په 9 نیټه د بلوچستان صوبې په کوټه کې د اورګاډي په تمځای کې په ځانمرګي برید کې هم شپږ کسان وژل شوي او کابو 16 نور ټپیان شوي وو، چې پرای هم د بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای په غاړه خستی وه. دغه راز په راپور کې ویل شوي دي چې د نننۍ پیښې پړه هم د خبر تر مخابره کې دا پورې چا په غاړه نه ده اخیستی. د پاکستان ولسمشر، لومړی وزیر او نورو لوړپوړو چارواکو دغه پیښه په سخته غندلې ویلي دي چې دغه ترهګرو شرغواړي به ډیر زر خپل انجام ته ورسیږي او هیڅکله به هم له ترهګرو شرغواړو سره د امن خبرو اترو ته غاړه کینکتي. د امریکا په نیویارک کې د پاکستان د کورمې زیلې هستوګنو یوه مظاهره کړې ده. زموږ خبریال د خبرو سرچینو له کوله راپور راکړ. د امریکا په نیویارک سیټي کې د ملګرو ملتو د دفتر په وړاندې دا پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې د کرمې ضلع په سلګونو کسانو د پارا چینار پیښو د سترې لارې په بندېدا او په کرمې کې د ترنګلتیاو په نه کنټرولولو باندې په اعتراض کې مظاهره وکړه. په راپور کې ویل شوي دي د امریکا په نیویارک سیټي کې هستوګنو کرمېوالو د کرمې ضلع په بد وضعیت په لارې کې د مسافرانو په بې دردۍ سره په وجلې په چورتالان د سترې لارې له یوې میاشتې زیات په تړل کېده. دا درملو نور ضروري شیانو په ختمې دا او دغه راز په کورمه کې د بیګونه سلګونو خلکو په وجلو باندې په اعتراض کې د ملګرو ملتو د دفتر مخې ته مظاهره وکړه. مظاهره چیانو بینری او پریکارډونه پورته کړي وو او ویناوالو ګډون کوونکو ته ویناوې وکړې او دغه راز د ملګرو ملتو د دفتر مسؤلانو ته د کورمه زیلې د مسلو ترنګلتیاو او همدارز د بوګنونکو پیښو ځینې مستندات هم وسپارل او په او پر ملګرو ملتو یې غږ وکړ چې د انساني اصولو او حقوقو په اساس دی د دوی د مورنی ټاټوبي پارا چینار په بد وضعیت د پاکستان له حکومت او پوځه توزیع وغواړي او د ځایي اوسیدونکو د ژوند او املاکو د ساتنې ضمانتونه دې ترې واخلي او د ترهګرو او شرغواړو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره دې کوټلي اقدامات وکړي. د پاکستان د کی پی کی په کورمې ضلع کې له تیرو څو میاشتو راهیسې د ترنګلتیاو له امله اړۍ ګړۍ کې په سلګونو کسانو ته مرجوب لا وختي او د غراز له تیرو څه د پاسه یوې میاشتې راهیسې د پاراچینار او پیښور ستره لاره هم تړل شوې او د ځایي اوسیدونکو لپاره ډېرې مشکلات او ستونزې راولاړې کړې دي. البته په دا وروستیو کې تر یو حده دغه حالات په ښه کېدو شوي دي. د افغانستان د طالبانو د حکومت ویندوی په یو لړ څرګندونو کې وویل د افغانستان په شاوخوا کې د امنیتي کمربند جوړولو ته هیڅ ضرورت نه لري او په هیواد کې امنیت کنټرول دی. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړی د ګډو ګټو هیوادونو ته د افغانستان د وسلو نشیزو موادو د قاچاق د خبر په غبرګون کې د افغانستان د طالبانو ډلې ویندوی په یوې اعلامیه کې روښانه کړې ده چې د افغانستان ګیر چاپیره د امنیتي کمربند رامنځته کولو ته هیڅ اړتیا نه لري. زبی الله مجاهد همدارس په افغانستان کې د امنیت په کنټرولولو باندې په ټینګار سره وویل د خراسان داعش په شان ترهګرې ډلې په اوڅاره توګه ځپل شوي دي. لا بل پلوه د سیاسي چارو کارپو یحیا چاووش لا سپورټنیک خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي دي په هغو سیمه ییزو غونډو کې چې د امنیتي کمربند رامنځته کېده په باب پکې بحث کیږي باید مشخصه شي چې دغه پلان موخه څه ده او آیا ټاکل شوې ده د افغانستان په ګیر چاپیره یا یوازې د ګډو ګټو هیوادونو په پولو کې دغه پلان اجرا کیږي. د سیاسي مسلو یو کارپو دغه کارپو وویل دمګړې د خراسان داعش تر هغه ډلې حملې ډېرې کمې شوې دي او ګاونډي هیوادونه باید لا زیات خپلو داخلي ګواښونو ته توجه وکړي. هغه اشاره کړې چې په قزاقستان کې څو کاله مخکې کوداتا د هغو ډلو له امله وه چې په افغانستان کې نه بلکې د دغه هیواد په داخل کې فعالیت کاوه او باید دوی دې د خپلې خاورې په داخل کې په امنیتي وضعیت توجه وکړي. د افغانستان په ختیځي ولایتونو کې د شکرې یا شوګر ناروغۍ په اوڅاره توګه زیاته شوې ده. په دې اړه له ننګرهار زموږ د خبریال را لېږلې راپور په ګډه سره اورو.
ننګرهار کې د شکرې ناروغۍ کچا مخ په ډېرېدو ده. روغتیایي چارواکي وایي پر دغه ناروغۍ تر ډېره د کمزور اقتصاد لرونکي وګړي اخته کیږي. د نومبر 14مه چې هر کال د شکر ناروغۍ د نړیوالې ورځې په توګه یو ځانګړي شعار سره نمانځل کیږي دا کال هم د ننګرهار عامې روغتیا ریاست کې د نمانځنې مراسم ترسره شول. د ننګرهار عامې روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف وایي دوی ته د رسېدلو معلوماتو له مخې د شکرې ناروغانو شمېر په دې ولایت کې مخ په ډېرېدو دی. نوموړي د دغه ناروغۍ د درملنې او کنټرول په موخه د ګاونډي هیواد ایران اسلامي جمهوریت او نورو مرستندویو ادارو د مرستې غوښتنه وکړه.
د وژنل د موږ د شکر ناروغانو تعداد زیات
په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت په مالی او تخنیکی مرسته جوړ شوی د خاتم الانبیا په نوم د شکر ناروغۍ د تشخیص او کنټرول مرکز مشر ډاکټر سید ابراهیم سادات وایي په تیرو اوو میاشتو کې چې دې مرکز پر فعالیت پیل کړی تر 10,000 زیاتو ناروغانو د درملنې په موخه مراجعه کړې او همدارنګه په دې موده کې له طبي ازمایښتونو وروسته معلومه شوې چې خواوشا 200 تنه تازه پر شکر ناروغۍ اخته شوې دي
او مجهز وسایل دي او هر څه معاینات
ملک سوهیل خان او پیند محمد پر شکر ناروغي اخته دو تنه چې دې مرکز ته د درملنې په مخه ورغلي ل درملنې خوخت خود د ډول نور مرکزونو جوړول وغوښته نه کوي
او خکې د نور د بل شاپ لاس یې لارب العالمین ته راځي شکر مرز دا څه چې غنو یو نخلاصې دن کان مرز
شهر وخت دل درازم فضل خدای خد دوا ورکي او ډاکټرانو خپل پښتنه کوي
د خاتم الانبیا شکر د تشخیص او کنټرول مرکز کا کون کې چې کارکونکو چې د ایران په اسلامي جمهوریت کې لړ محل روزنه لیدلې وای د روزنه ورسره د ناروغانو په درملنه کې ډیره مرسته کړې ده د دې مرکز د لابراتوار د برخې مشر سید عبد الله وای اوس دوی د ناروغانو په تشخیص او درملنه کې هیڅ ډول سونځه نه لري
ولې ایران کې می ټریننګ واستې د شکر سنټر د لابراتوار د مسول په باش کې
که څه هم چې د شکر ناروغي د درملنې پر ځای تر ډیره د روغتیا پالانو په سلام مشورو او منظم غذایي رژیم په نیولو سره کنټرولېږي خو د روغتیا چارو کارپوهان وای چې پر شکر اخته ناروغ د بیغوري لامل د ژوند پور پرې کولای شي محمد آصف شنوار تهران رادیو جلال آباد
بیا هم سیمیزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو لا قران او ارزښتونو څخه د لری کې د خطر اسلامي امت سخت ګواخي زموږ خبريال د اکنا نیوز لکول راپور راکړې د یمن د انصار الله ول سی غرزنګ مشر د ته په اشاره سره چې د ایران اسلامي جمهوریت په خپل لوی دندې عمل کوي روخانه کړه یو هغه جدي خطر چې اسلامي امت ګواخي داده چې ځینی غواړي خپل دریزونه له قران ارزښتونو او اصولو څخه ور اخوا غوړکړي په دغه راپور کې ویل شوی دی د یمن د انصار الله رهبر سید عبدالملک بدرالدین الحوثی له غزې ترنګ او لبنان سره د اړوند تر ټولو وروستي بدلونونو په باب په خپل وینا کې ویل دي د ایران اسلامي جمهوریت په خپل لوی اسلامي دندې عمل کوي او تر اوسه پورې په دغه لارې کې د شهید سردار قاسم سلیمانی په څیر ګرانبیا شهیدان هم ډالې کړې دي بدرالدین الحوثی روخانه کړې ده د یمن قدرمن خلک په خپل جهادي سفر کې هر اونۍ شهیدان ډالې کوي د یمن د انصار الله ولسی غورځنګ رهبر دغه راز ویلي دي هغه سیونستي پروژه چې امریکایي غواړي موږ ورسره ملګري شو د اسلامي امت په ضد هم هغه تیریګره پروژه ده لا بده مرغه زیاتره عرب حکومتونه د امریکا د غوښتو تمو او دړکو په وړاندې په تسلیمې دا سره لا سیونستي پروژې سره یو ځای شوي دي د یمن د انصار الله ولسی غورځنګ رهبر په دوام کې ویلي دي موږ د امت مصلحت دا نه دی چې خپل اتوان منې د خپل دښمن په ګټه وکارو سیونیزم غواړي هغه لوري چې د دوی سناریوګانې منی یوازې د دوی د لاس لوبته کې وي سیونیزم نه غواړي چې یو لوری د دوی د سناریو په وړاندې ودرېږي هغه د غراز روخانه کړی د شهیدان یو لوی مکتب دی نو ځکه د دوی یاد او خاطرو ژوندۍ ساتل د وجدانونو د ویښتیا سبب کیږي سیونیستي رژیم یو داسې نوی بلا نوی پلان چې ډیر جنایتکار او خونړی دی د غزې تړانګې د اوسیدونکو په ضد انځور کړی دی هغه ویلي د سیونیستي رژیم د غزې په شمال کې د سختې لوږې د رامنځته کولو او اجباري کډوالۍ ته د دوی د اړبا سلو نیت لري د عراق مقاومت په پراختیا دی او سیونیستي دښمن خوبونه یې ورک کړي دي هغه زیاته کړې امریکا د یمن د هیواد او ملت په ضد څو حملې کړي دي خو د موږ په عملیاتو یې هیڅ اغیزې نه دي شیندلې لکه څنګه چې څو ورځې مخکې ټولو ولیدل په سر سمندر کې د امریکا ابراهیم لنکن جنگي بیړه هم د مقاومتي مبارزانو د توغندیو او ډرونز له شیشته بهر نه و او لوخړې ترې پورته کړې دي دغه عملیات به د غزې ترانګې د کلاباندې او د لبنان او غزې په ضد د جنگ تر بندې دا پورې دوام ولري د فلسطین په نیواکي ټاټوبو کې نوی نظر سانجې ښیي چې سیونستان د حماس په زندانونو کې د بندیانو د خوشي کېدا لپاره په موافقې پسې دي صاحب چینل د ایرنا لکول راپور ورکړی سیونستي رژیم دولسم چینل د نظر سانجې نتیجې ښیي چې 90% اسرائیلیانو ویلي دي په غزې تړانګې کې له مقاومتي لوري سره د بندیانو د مبادلې د موافقې د لاسلیک کېدا سره پخلا دي او یوازې 40% ویلي دي چې باید جنگ دوام ولري همدارنګه دغه نظر غوښتنې په اساس د بنیامین نتنیاهو 40% پلویان د بندیانو د مبادلې له موافقې ملاتړ کوي او 40% نور هم د جنگ د دوام غوښتنه کوي لدې مخکې هم د نیوکی ټاټوبو ماریو ایبری ژبې ورځپاڼې نظر غوښتې نتیجو هم خوده لیده چې کابو 55% سیونستان په دې اندي چې د نیواګرو رژیم کابینه باید د بندیانو د مبادلې لپاره د مرحله ای اور بند لا پلان سره موافقه وکړي. دغه ورسره همدارس د بندیانو د مبادلې او په غزې ترنګ او لبنان کې د جنگ د دریدا په باب موافقه ته رسیدا لپاره د لازم او اقداماتو په باب د نظر سنجي د تر سره کې دا اقدام کړي او چې د هغو د نتیجو په اساس 45% او 19 پښتونکو ویلي و چې اسرائیل باید په لبنان کې د جنگ د ختمېدا په باب د مخکتنې په درشل کې لا پلان سره موافقه وکړي. او قطر د فلسطینیو کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه او د هغوی د حقوقو د ساتونکو ادارې انروا په وسیله فلسطینیانو ته د مرستې رسونې په اهمیت ټینګار کړی او د انروا د فعالیت ممنوعیت په باب یې سخت خبرداری ورکړی دی. صاحب چینل د اسنا خبری اجانس لکول راپور ورکړی په ملګرو ملتونو کې د قطر د دایمي پلاوی یو غړي جاسم بن عبدالعزیز السانی د دغه ارګان په عمومي اسمبلی کې ویلي دی له فلسطین څخه د ملاتړ په موضوع او خپل نړیوالو ژمنتیاو ته په پام سره لا انروا ادارې د ملاتړ په باب د دوه دری ثابت دی او قطر هم هغه راز لا انروا ادارې څخه سیاسي ډیپلوماټیک او مالی ملاتړ ته دوام ورکوي. د قطر دغه ډیپلوماټ زیاته کړی د انروا د تاسیس له وخت راهیسې په واقعي فلسطین، اردن، لبنان او سوریه کې څه د پاسه 5 میلیونو کډوالو فلسطینیانو سره مرستې کوي او په غزې ترنګ کې د انساني مرستو یوه مهمه ستنې وه. داود دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږی عزت منوریدن کو څنګه خپل سیاسي تبصره دراورو چې د فلسطینیانو په ملاتړ کې د ملګرو ملتونو د نوي پریکړې لیک د تصویب دا پاړه ده. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د انسان دوستۍ د حقوقو او چارو کمیشن په یو پریکړه لیک په فلسطینی ټاټوبي کې د برخلیک د ټاکنې لپاره او د غراز له نیواګر سیونیستي رژیم نیواګریو څخه د فوري ژغورنې او د خپلواکۍ او ازادۍ له حق د برخمنېدا پر حق ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د انساني حقوقو او بشردوستانه چارو کمیشن هم د راز د سیونیستي رژیم د نیواګری د حقوقي رووالي د نه رعایتولو او د نیواګری د سملاسي خدمتولو په باب د هیګ د انصاف نړیوالې محکمې فیصلې باندې ټینګار کړی دی. دغه پریکړه لیک یو سل اویا هیوادونو تصویب کړی او یوازې 15 هیوادونو یعنی امریکا، ارجنټاین، پیراګوئی، میکرونزیا او نایورو سره د سیونیستي رژیم ورسره مخالفت کړی دی. د ملګرو ملتونو نوې پریکړه لیک په داسې حال کې تصویب شوی چې د فلسطینیانو په ضد د اسرائیلو نسل وژنه هم هغه راز دوام لري او دغه وحشي رژیم درستو انساني اصولو او د ټولو نړیوالو غوښتو ته په بے پامه سره د فلسطینیانو د ټاټوبي نیواک ته نه یوازې دوام ورکوي بلکې د اسرائیلو له خوا د فلسطینیانو عام وژنه هم دوام لري. دا څوم ځل دی چې ملګرو ملتو د غړو هیوادونو په اکثریتي رایو سره د پریکړلیک په تصویبولو سره د اسرائیلو د نیواګری د پای او په پا فلسطینی ټاټوبي کې د برخلیک د ټاکنې لپاره د فلسطینی ملت د حق د په رسمیت پیژندنې غوښتې نه کړې دي. البته دې ځل هم دغه پریکړلیک د اسرائیلو د هغو د اصلي متحد یعنی امریکا او څو اړوند هیوادونو لخوا مخالفت سره مخ شوی دی. په نه حال کې د امریکا او د هغې د متحدانو له مخالفت سره سره د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو په اکثریتي رای سره د دغه پریکړه لیک تصویب ده. د سیهونیست رژیم د نیواګری د ختمېدا او پر خپل ټاټوبي د فلسطینیانو د حق په رسمیت پیژندنې لپاره د نړیوالې عمومي غوښتنه کوي. د هیګ د انصاف نړیوالې محکمې مشر نواف سلام څه موده مخکې د یو واحد او خپلواک هیواد په جوړولو کې د فلسطینی ملت د تاریخی حق په دفاع سره روښانه کړی ده. د فلسطین نیواکی ټاټوبې یو موټه او حاکمیت لرونکو او سره ګندل شوی ټاټو بي لري چې باید د احترام په سترګه ورته وکتل شي. په حقیقت کې د فلسطینیانو د برخلیک د ټاکنې له حق په ملاتړ کې د ملګرو ملتونو د نوي پریکړه لیک تصویبې ده. یو ځل بیا خودلی دا چې اسرائیلي رژیم له دغه تیریګر رژیم د امریکا د هر اړخیزو ملاتړونو او هلو ځلو سره سره نی اوازې تر اوسه پورې نه دی توانېدلې. نړیواله ټولنه د فلسطینیانو د ټاټوبي د نیولو په لړ کې له ځان سره یو ملګری کړي، بلکې د سیونیست رژیم له واشي ډوله وژلو او د غزې د جنگ په پراخېدو پسې د اسرائیلو له سیاست او کړچار سره مخالفتونه لا پسې زیات شوي دي. یوه داسې موضوع چې حتی د امریکا په شان د اسرائیلو د لویدیز متحدانو د اعتراضونو زیاتېدا سبب هم شوی ده. دا هاروارد پوهنتون یو استاد ډاکټر جان میرشایر په دې زمینه کې ویلي دي له اسرائیلو د امریکا ملاتړ پال سیاستونه یوازې د امریکا ملي ګټې له خطرې سره مخامخ کوي، بلکې په لویدیځي آسیا کې تاوتریخوالو ته هم لمن وهي. د دغه سیاست دوام په نړۍ کې د امریکا د لا زیاتې منځوي کې دا سبب کیدلی شي. د فلسطینیانو په ځای د اسرائیلو بې پایانه جنایتونه، د دوی د ټاټوبي نیولل او همدارس د وحشي سیونستانو لخوا د نړیوالو غوښتو باندې د سترګو پټول سبب شوی دی. د نړۍ هیوادونه اوس لا زیاده فلسطین د خپلواک هیواد په رسمیت پیژندنې او د فلسطینیانو د برخلیک د ټاکلو حق ته توجه وکړي، چې په دې زمینه کې مختلفو پریکړه لیکونو تصویبیده پر دغه ادعا یو شاهد ده. په عین حال کې د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزارت د نړیوالو حقوقو د چارو مرستیال کاظم غریب آبادی په دې وروستیو کې د اسلامي ملګرتیا موسسې او عربي اتحادی د خارجه وزیرانو په ګډه ناست کې ویلي وو د ملګرو ملتونو د منشور د شلولو په نیوکې ټاټوبو کې د انروا موسسې د فعالیتونو د ممنوعیت، د ملګرو ملتونو د سلګونو کارکونکو د وغښلو، د ملګرو ملتونو د منشور د مادو د خلاف ورزي په شمول په بشپړ بے پروايي په شمول د ملګرو ملتونو د رواوالي په ضد سیونیست رژیم غلیمانه اقداماتو ته په پام سره روښانه شوې ده چې اوس له ملګرو ملتونو د سیونیستي واشي رژیم د وستلو وخت را رسیدلې.
ورځپاڼو ته کتنه.
ګران اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکه هیلې ومنئ. عزیزانو، سمزه فاطمی لخپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو چې مطبوعاتو ته د کتنې د خبرونې و تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. نن هم لومړی تاسو ته د ایران د اسلامي جمهوریت ورځپاڼې او بیا ورپسې د افغانستان د مطبوعاتو غوره مطالب وړاندې کوو. نو زموږ سره ملګرتیا وکړئ له یوې دمې نه وروسته.
زه هم په خپل وار سره ګران اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. لکه څنګه چې زما همکار اغلی فاطمی وویله، لومړی به د ایران د اسلامي جمهوریت ورځپاڼې ته یوه کتنه وکړو او بیا به لاړ شو د افغانستان مطبوعاتو ته. راځو کیهان ورځپاڼې ته. دغه ورځپاڼه هم په بیلابیلو مسایلو ته انعکاس ورکړی دی. یوه یې له فرانسې سره د اسرائیل د رژیم د مکابي فوټبال ټیم لوبه ده. اغلی فاطمی سمو د مخکې پارلن کې د اسرائیل د رژیم د مکابي فوټبال ټیم او د آژاکس ترمنځ لوبه وسوه، چې له لوبې وروسته د هالنډیانو او د اسرائیل رژیم د فوټبال ټیم د سیونیستو پلویانو ترمنځ شخړې وسوې. د شخړې لامل هم د سیونیستانو وحشیانه خوی و. خو په غربي رسنیو کې کوشش وسو چې د دې شخړې پړه په هالنډ کې د مسلمانانو په غاړه واچوي او سیونیستان پکښې مظلوم وشي. خو کیهان ورځپاڼه همدې مسلې ته په اشاره سره لیکي چې دا ځل یې د اسرائیل رژیم او د فرانسې د فوټبال ټیمونو ترمنځ لوبه وه، او دا ځل یې هم سیونیستانو خپله وحشیتوب څرګنده کړه او د لوبې پر مهال یې لمسوونکي اقداماتو ته لاس پورې کړ. ورسمانه وړاندې لیکي چې لوبه کې د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون هم حضور درلودل او فرانسویانو دا ځلې د ولسمشر په مخ کې سیونستان ته شرلت ورکړی او سخې ډبولی وو او د فرانسې پولیسو هم له سیونستان څخه د ساتنې لپاره له خپلو شاریزو سره اخته سي وو. کیهان همداشان له سره سمندر څخه د امریکایانو د سمندري ځواکونو د تیښتې د خبر په ورکولو سره لیکي چې د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکی د یمن د انصارالله غورځنګ له پوځي وړتیاو د حیرانتیا څرګندونه کړې ده. ورسپانې په دوام کې د یمن د انصارالله غورځنګ د مشر عبدالمالک بدرالدین الحوسی له قوله لیکي چې په تیرونۍ کې یمن په اسرائیلو باندې نویش بالیسټیکي توغندۍ او یوه بې پیلوټه الوتکه ویشتې ده.
ډیره مننه عابدي صاحب، ما سره دلته د جوان ورځپاڼه ده. البته چې دا ورځپاڼه هم په بیلابیلو مسایلو بحث کړی، خو یوه تر ټولو جالبه مسله ایران ته د اټومي انرژیو د نړیوالې ادارې د مشر رافایل ګروسی سفر دی. تیرو ورځو کې د اټومي انرژیو د نړیوالې ادارې مشر ګروسی ایران ته سفر وکړ او د ایران د اټومي ادارې له مشر خارجه وزیر او ولسمشر سره وکتل. دا سفر ځکه مهم بلل شوی چې ایران په تیرونۍ کې په زلونو خبرداری ورکړی چې د اټومي پروګرام د سوله ییزو فعالیتونو د بدلون امکان شته، یعنی دا چې ایران د خپلو اټومي فعالیتونو لوری او موخه بدله کړي او د اټوم بم د جوړولو په لوری لاړ شي. د سره مهاله بیا اروپایانو او امریکایانو ځینې خوځښتونه پیل کړي څو د اټومي انرژیو د نړیوالې ادارې د واکوالانو په شورا کې د ایران پر خلاف نوی پریکړه لیک صادر کړي او ورباندې بندیزونه ولګوي. جوان ورځپاڼه همدې مسالې ته په اشارې سره له ایراني چارواکو سره د ګروسي ملاقات ته اشاره کړې ده او یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی د ایران د اټومي ادارې مشر ګروسي ته په خطاب کې ویل، ستاسو لخوا د پریکرلیک دا امضا سره سم به زپونکی اقدام وکړو. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې ایرانی چارواکو د اټومي انرژي او د نړیوال ادارې مشر ته ډاډ ورکړی چې د ان پی ټی یا د اټومي وسلو د نه جوړولو د تړون په چوکات کې دوی ته د څار اجازه ورکوي، خو که اټومي نړیواله اداره د اروپایانو او امریکا په لمسون سره له یاد چوکاټ نه بهر غوښتنی وکړي او یا هم په ایران باندې د فشار د راوستلو او د پریکړه لیک د صادرولو کوشش وکړي، ایران به د دوی د پریکړه لیک د امضا د رنګ د وچېدو څخه مخکې د خپلو اټومي فعالیتونو په لړ کې داسې یوه اقدام به ترسره کړي چې دوی او اروپایان به سخت پښیمانه کړي. نو دلته یوه دمه به وکړو او بیا به راوګرځو نور مطلبونو ته.
رابسو د تهران چاپ سیاست روز ورسپانه ته دغه ورسپانه هم په خپل سرپانه کې یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی هغه جنایت چې نن سبا امریکایانو له سوریې څخه تر لبنان او غزې پرې ترسره کوي نسل وژنه د اوربند تر بیرغ لاندې. ورسپانه لیکي امریکایانو په داسې حال کې تیره ورځو کې د لبنان او د سیونیس رژیم ترمنځ د اوربن لپاره د یوې طرحې د وړاندې کولو ادعا کړې ده چې ورسره مهاله په سوریې، لبنان او غزې کې د لا زیاتو مسلمانانو د وژلو لپاره سیونیسي رژیم سره تخنیکي او سیاسي ملاتړ ته زور ورکړی دی. سیاست روز وړاندې زیاتوي چې د اوربن دا طرحه همداسې وه چې ټوله په یوه اړخیزه توګه د سیونیسي رژیم په ګټه وه او دا ښکاري چې دا د بریدونو زیاتوالی هم په دې لړ کې دی چې د اوربند تر عنوان لاندې د تسلیم دا طرحه په زوره په لبنان باندې ورتپي. ورسمان لیکي چې د لبنان حکومت او همداشان د لبنان حزب الله غورځنګ دواړو دې طرحې سره مخالفت کړي دي او دغه غورځنګ د جنگ په میدان کې هم د سیونیس رژیم د درانه هوایي بریدونو په ځواب کې د دې رژیم په پلازمینې تل ابیب کې د اسرائیل د پوځ یو استخباراتي مرکز په ګڼ شمېر توغندیو سره پنشا کړی دی. سیاست روز د حزب الله د غورځنګ په حواله زیاتوي چې په دغه برید کې حزب الله لب یو پرمختلله او پټه وسله یعنی توغندۍ څخه کار اخیستی دی.
ډیره مننه عبیدی صاحب که ستاسو خوښه وي ورشو د افغانستان مطبوعاتو ته. په سر کې به د باختر آژانس یو مطلب ته کتنه وکړو. دغه آژانس یو مطلب ورکړی چې عنوان یې دی اسلامي نړۍ ته خبرداری، د تاریخي خیبر نیول د اسرائیلو اصلي موخه ده. وړاندې په مطلب کې راغلی چې کله چې په 8 هجري قمري کال کې مسلمانانو د خیبر تاریخي کلا د فتح تکل وکړ او هلته د یهودیانو له سخت مقاومت سره مخ او بالاخره د فتح بریا ترلاسه کړه، نو دغه پیشه مسلمانانو او یهودیانو ته د یو تاریخي مورد په توګه پاتې شو. یهودیانو هغه مهال خپل مځکی او جایدادونه له لاسه ورکړل او ځینې چې پاتې هم شول، نو د هغه وخت له مسلمانانو سره د یو ځانګړي تړون له مخې ژوند تیراوه. باختر زیاتوي وروسته تر هغې د صلاح الدین ایوبي پر مټ د بیت المقدس فتح کېدل او نورې ورته پیښې د دې لامل شوي چې له مسلمانانو سره د یهودیانو ابدي او تاریخي دښمنۍ نور هم جدي شي او یهودیان له مسلمانانو څخه د سخت غچ اخیستلو په فکر کې شي. اسرائیلیان د یوې نسل څخه بل نسل ته له مسلمانانو د غچ اخیستلو مفکوره لیږدوي او له وخت سره ځان هم ورته عیاروي. له وخت سره د ځان عیارولو څخه می موخه دا ده چې مثلا دوی د روانې یو ویشتمې پیړۍ له ټولې عصري ټکنالوژۍ څخه ځان برخمن کړي او لا هم په دغې برخه کې سخت کار کوي. په دغه مطلب کې راغلی چې اسرائیلیانو که پرون بیت المقدس اشغال کړ، نن یې د غزې د نیولو پلان جوړ کړی او سبا به هرومرو وړاندې ځي او تاریخي خیبر ته به ځان رسوي، خو که اسلامي نړۍ په وړاندې اتحاد وکړي او له وخت سره ځان ورته عیار کړي، ټکنالوژۍ او عصري علوم ترلاسه کړي، نو لیرې نه ده چې د اسرائیلو د قدرت دایره به محدوده او له مسلمانانو د غچ اخیستلو او د خیبر او نورو سیمو د نیولو خوبونه به یې په اوبو لاهو شي. که اسلامي نړۍ له اسرائیلو او د اسلام له نورو دښمنانو سره د مقابلې تکل لري، نو لومړی باید د کفارو په لاس او فکر جوړو شویو وسایلو څخه د استفادې فکر له خپل سر څخه لیرې کړي او هڅه وکړي چې په خپل لاس عصري وسایل جوړ کړي او بیا د کفارو مقابلې ته ورمخته شي. او یو بل اړین مورد چې زه غواړم دلته ورته اشاره وکړم هغه دا ده چې نور د راکټ انداز کلاشینکوف پیکا او وړو وسلو وخت تیر شوی او نن ورځ هر څه په مصنوعي ځیرکتیا او ټکنالوژۍ پر مخ ځي. نو هیله ده چې د اسلامي نړۍ ځوانان راویش او د اسلام دښمنانو په وړاندې واقعي مبارزې ته ځان چمتو کړي.
اغلې فاطمی، که دې خوښه وي د باختر آژانس دې مطلب په اړه د څو ټکو یادونه کوم. لومړی دا چې د خیبر تاریخي سیمه له مدینې څخه کابو 115 کیلومتره لیرې ده، چې البته یهودیان د ځان بولي او که مسلمانان راویښ نیسي لیرې نه ده چې هغوی به په عربستان باندې هم حمله وکړي. البته دې مسلې ته هم ایراني چارواکو په ځلونه اشاره کړې ده. بله موضوع دا ده چې د خیبر قلعه چې ډېره لویه دروازه یې وه او په 40 کسانو خلاصېده او بندېده، د حضرت علي علیه السلام لخوا د الله اکبر په نارې سره د ځای وایستل سوه، چې له امله یې مسلمانانو د خیبر نه ماتېدونکې قلعې ته لاره پیدا کړه. د اسلامي انقلاب د سپه پاسداران عمومي قومندان سرلشکر حسین سلامي هم وړمه ورځ د نویو او پرمختللو وسلو په مخکتنه او پوځي مانوری کې اسرائیل ته یو خبرداری ورکړ او په خپلو ویناو کې د خیبر تاریخي فتح ته هم اشاره وکړه. سردار حسین سلامی ویلی وو چې تاسو د اسلام صدر ته مراجعه وکړه، یعنی وختي تاریخ وګوره، ستاسو اوسنی برخلیک به هم د خیبر د غزوې په شان سي. اخري مسله دا ده چې د تبصری کې د باختر آژانس د مسلمانانو له لوري د پرمختللو وسلو د جوړولو ضرورت ته اشاره کړې وه، چې دا واقعا پر ځای خبر ده. له دې مخکې د مسلمانان ترمنځ باید وحدت راسي، زه فکر کوم.
بله، مهمه ده.
اغلې فاطمی، تاسو وګورئ، اوس ایران، لبنان، سوریه، یمن او فلسطین اسرائیل سره جنګیږي، خو امارات، ترکیه، اردن او ځینو نورو عربو هیوادونه مرسته کوي.
متاسفانه. ډیر ستمن اوریدونکو ورسپانو ته د کتنې د غننننې پروګرام وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم تاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری. درانا سرچینه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزت منو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پرزوینه ومنه. عزیزانو د خبرونه په دې شپو کې ز فاطمی لخبل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې درانه د سرچینه ل پروګرام څخه یو سل اووم برخه د دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. عزیزانو په دغه پروګرام کې د قران مجید د نور د مبارک سورې درې شپیتم آیت شان نزول په اړه خبرې کوو.
ایزانو زهد او ساده ژوند د رسول الله مبارک د ژوند لا اصول وو. ساده ژوند د دنیا په ظواهر پورې تړلې نه پاتې کېدل او په ژوند کې لا غیر ضروري تشریفات او تجملات او ځان خلاصولو په معنا دی. روایت شوی دی چې یوه ورځ دویم خلیفه عمر بن خطاب د خبرو لپاره رسول الله مبارک خدمت ته ورغله. دا کور مخې ته د دروازې د ساتونکي په توګه ولاړ و. تور سړی د ننوتو مخه ونیولا. عمر وای ما ورته وویل رسول الله مبارک ته وایا. عمر راغلی دی د سړی لاړ او خبرې راوړ چې حضرت ځواب نه دی ورکړی. عمر وای زه لاړم او بیا راغلم او اجازه مې وغوښته خو بیا یې هم ځواب را نه کړ تر دې چې ما د دریم ځل لپاره مراجعه وکړه. دوی ما ته اجازه راکړه. کله چې کور ته داخل شوم رسول الله مبارک په یوه داسې کوټه کې آرام کوي چې یوازې د خرما د پاڼو غلی پکې پراته وه. حتی کله چې پیغمبر له خپل ځای حرکت وکړ ما ولیدل چې د غلی سختوالی د پیغمبر په بدن اغیز شیندلی دی. دې کار زه خفه کړم. نو حضرت ته مې عرض وکړ ولې تاسو حالت باید داسې وي؟ ولې کاسریان قیصریان او داسې نور په نعمتونو کې ډوب وي او تاسو چې د خدای پیغمبر یاست په داسې حال کې وي؟ خو کله چې مې دا خبره وکړه حضرت خپه شو او ودرېدر او ویې فرمایل دا څه محملاتی چې ته وایې؟ آیا نړۍ ستا په سترګو کې جلوه کړې ده؟ آیا دا حالت زما لپاره محرومیت او هغو لپاره نعمت دی؟ په خدای قسم چې دا به مسلمانانو ته ورکول کیږي او دا د هیچ چا لپاره افتخار نه دی. پوه شه په دې دنیا کې ژوند داسې دی لکه یو مسافر چې څو شېبې د ونې په سیوره کې تیر کړي او کله چې سیوره ختم شي نو مسافر پاڅیږي او خپل منظر ته ورځي.
د رسول الله مبارک ټول ژوند ساده و. پر دې سربېره هغوی ته هم د خدای له لورې امر شوی و چې خپلو مېرمنو ته هم چې د ښه ژوند غوښتنه یې کړې وه د خدای وحی اعلان کړي چې که ژوند او د دنیا سینګار غواړې نو راشه چې ستا مهر ادا کړم او هر چا ته په ښه ډول طلاق ورکړم. او که تاسو د خدای او رسول او آخرت په لټه کې یاست نو یقینا خدای به تاسو ته عظیم اجر درکړي. د هغه حضرت د خوراک په اړه مختلف روایتونه هم نقل شوي دي. د دې حقیقت په شمول چې هغه حضرت هیڅکله درې پله پسې شپې په مړه خیټه ډوډۍ نه ده خوړلې، تر هغه چې هغه حضرت له دې نړۍ سترګې پټې کړې، کله کله به د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم د کورنۍ لپاره درې میاشتې پله پسې تېرېدې چې دوی د ډوډۍ پخولو لپاره اور نه لګاوه، ځکه چې د ډوډۍ زیاتره خواړه اوبه او خورما وو. کله به چې رسول الله مبارک وغوښتل چې کوم ځای ته ولاړ شي، که یوې ډلې غوښتل چې د هغه حضرت پیروي وکړي، اجازه به یې نه ورکوله. که دوی سپاره وو او یو چا غوښتلې چې پیاده ورسره لاړ شي، نو فرمایل به یې: وروره، تاسو باید له دریو شیانو یو غوره کړئ، یا ته مخکې لاړ شه او زه شاته درځم، یا زه ورځم او تاسو به وروسته راشئ، یا که ممکن وي چې دوه کسان په دې سپرلۍ سپاره شي. نو سپرېدل به او فرمایل به یې: دا چې زه پر آس سپور او تاسو پلی یاست، دا سمه نه ده او صحیح نه ده، او د دوی لپاره دا ناشونی وه چې دوی پر آس باندې حرکت وکړي او یو څوک پیاده تعقیب کړي. رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم به د نورو خلکو په شان کالی اغوستل او خوراک به یې کاوه. له خلکو سره به یې ټوکې کولې، ناسته پاسته به یې کوله، او په لاره او کوڅو کې به له خلکو سره په آسانۍ سره ملګري کېده، او د ځان لپاره یې د ژوند تر ټولو ټیټه کچه غوره کړې وه. دغه ساده ژوند پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په زړونو کې محبوب کړی وو، او خلک یې له هغه حضرت سره نږدې کول، په دې ډول چې په شخصي ژوند کې له پیغمبر سره مشورت کوله او خپل رازونه یې ورسره شریکول. په کوم مجلس کې چې به ناست وو، نو وویل به یې چې په یوه دایره کې کچینو تر څو زموږ مجلس پورته او کښته ونه درلودلی شي. په ټول کې د پیغمبر اکرم عاجزانه چلند داسې و چې که چا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نه پیژندلې او هغه حضرت په ګڼه ګوڼه کې ولیدلې، نو په سختۍ سره به یې پیژندلی شوای چې پیغمبر څوک دی.
ایزانو دا پیغمبر دغه صمیمانه چلند د لعمل شو چې یوا کم ظرفیت ډله دا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مقام لا پام پرتا لاغه حضرت سره د نورو خلکو په شان چلند وکړي. د بیلګې په توګه د دوی په شان کې به په زور خنداګانې کولې، خپلې پخې به یې پراخولې، یا بې ځای او بېهوده ټوکې به یې کولې. پر دې سربېره چې پیغمبر ته د رسول الله، نبی الله، خیر خلق الله، صفت الله یا حبیب الله او دې ته ورته نور لقبونو د بللو پر ځای یوه خوله به په بې ادبۍ سره نارې وهلې: اے محمده! کله کله به په ابوالقاسم لقب سره هم آواز کوه. د سوره نور په دریش ویتم آیت کې خلکو ته امر شوی چې رسول الله مبارک ته د خطاب په محال یا نبی الله او یا رسول الله وای. په دې آیت کې الله متعال فرمایي: پیغمبر ته غږ کول خپلو ترمنځ غږ کولو په شان مه بولې، خدای هغه کسان چې د نورو تر شا پټیږي او یو له بل تختی پیژني، نو هغه کسان چې د هغه د حکم نافرمانی کوي باید له دې ویریږي چې په فتنې اخته شي یا ورته دردناک عذاب ورسی.
حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها لدی مخ کې چې رسول الله مبارک ته د پلار پسترګه وګوري، د خدای د پیغمبر پسترګه قتل، او له پیغمبرانو سره د مؤمنانو او د مؤمنو انسانانو په شان چلند کاوه. لابل خوا د رسول الله مبارک گرانی لور د دې اجازه نه ورکوله چې د بچی اړیکه د رسول الله مبارک د احترام، ادب او د درناوي د رعایتولو خنډ شي. لابل خوا رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله و سلم خوښېدل چې بی بی فاطمه زهرا له هغو سره د یوه په څیر چلند وکړي او هغه څه چې پلرونه یې له خپلو اولادونو اوري له هغې واوري او د هغې چلند او کړچار هم د هغو ماشومانو په څیر وي. په ځانګړي توګه دا چې هغه حضرت پوهېده چې لور یې پوره ایمان لري او ممکنه نه ده چې د خدای د رسول د لور له شان لیرې چلند ترسره کړي. له دې ټولو سره سره فاطمه زهرا سلام الله علیها د نبوت آداب او قداست ساته او د قرآن مجید د نور د مبارکې سورې درې شپیتم آیت له نزول وروسته یې خپل پلار ته د ای د خدای رسوله لقب ورکړ. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام له حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها روایت کړي کلی چې د سورې نور درې شپیتم آیت مبارک نازل شو او امر وشو چې مسلمانان دې د نورو خلکو په څیر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته نوم ناخلی او ای محمد دوی باید ورته و نه وایي بلکې په احترام او لقبونو لکه یا رسول الله، یا ایو النبی او داسې نور لقبونو سره خطاب وکړي. ما جرأت و نه کړ چې هغو ته ګرانه پلاره ووایم او هر کله چې د هغو خدمت ته ورتلم ویل به مې یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. یو دوه ځله له ما څخه مخ واړوه او دریم ځله یې راته وفرمایل، ای فاطمې، دا آیت ستا او ستا د کورنۍ او نسل په اړه نه دی نازل شوی، ځکه ته له ما یې او زه له تا یم. دا آیت د قریش د ویاړ خرڅوونکیو او کبرجنو تاوتریخوالي غواړو او ظالمانو په اړه نازل شوی. تاسو ما ته پلار ووایاست، ځکه چې دا کلمه زما زړه له ژوندۍ او د تا پالونکی خوشاله وي.
ایزانو د رڼا سرچینې د دې پروګرام مخ تم دلته پای ته ورسېده. هیله چې د تاسو د استفادې وړ ګرځېدلې وي. موږ سره کولی شئ په دې حقله خپل نظرونه هم شریک کړئ. parstoday.ir/pi زموږ د انټرنیټي سایټ درک دی. تر بل همداسې به پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او مل کړي.
لمانځنه ای چې ستاله درد درمل شوی ټول داغلی دی، واړه مینان د تا په یادو کې آغلی دی. مست لکه موسی دی په زرګونو هره څنډه کې، رب ارینی وایی لیدو پسې راغلی دی. وینم په لکونو مینان چې هیله من ښکاری، ستا د لور په وره کې الله وایی درېدلی دی. ستا د بیلتون سوی کې سینې وینم ورتی شوی دی. قسم ډیر کسی درد د مینې ژړولې دي. اورم دا ناری دی لمینو فقر ویاړ می دی، اورم دا ناری دی لمینو فقر ویاړ می دی، ټول د ملامت پلار ستا لور تا درغلی دی، کړی چې یو غړپ دی انصار پیر د شوق لمیو نه، کړی چې یو غړپ دی انصار پیر د شوق لمیو نه، مست لکه مجنون دی ټول ملکونه لبخو کښلی دی. Thank you.